د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د اوبو نړیواله ورځ ده په د خبرونه مهم په همدې اړه ده ملګرو ملتو په دې مناسبت په خپل وی پانه کې لیکلي اوبه هم سول راوستلې شي او هم شخړې رامست کولای شي د ملګرو ملتو پر اساس کله چې اوبه کم وي یا کله چې خلک هیڅ یا په مساوي ډول اوبه نه لري د خلکو او هیوادونو ترمنځ شخړې رامست کولای شي په نړۍ کې تر 3 میلیارد ډیر انسانان په هغو اوبو متکی دي چې له نورو هیوادونو څخه خاورو ته بهیشي خو یوازې څلور بشي هیوادونه شته چې د ګډو اوبو په اړه په خپل منځ کې د همکارۍ موافقه کړې دي د اقليمي بدلون اغیزې په زیاتېدو دی او له بلې خوا نفوس په ډېرېدو دی له همدې کبل د اوبو اهمیت ورس په ورس ډیری شي او تر ټولو په ارزښتناکې سرچینه بدلی شي را به شو د اوبو نړیوالې ورځې ته دا ورس کله اولی ونمول شو په 1922 میلادي کال د چاپریال او پرختیا په اړه د ملګرو ملتو په یو وشتم کانفرنس کې چې د برازیل په رودیو جنرو کې شار کې جوړ شوی وو د مارچ 22 د اوبو نړیواله ورس ونمول شو په ورپسې کال کې په لومړي ځل دا ورس په نړۍ کې تجلیل شو د 1922 میلادي کال کانفرنس د ملګرو ملتو یو ډیر ستر او په عین حال کې مهم کانفرنس ګڼل کیږي هدف یې د چاپیریال ساتنې او پراختیا په اړه د بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو د مسؤلیتونو ټاکلو دوی د کال په ورځو کې یو ورځ د دې لپاره اوبو ته ځانګړی کړه چې د اوبو اهمیت ته د خلکو او حکومتونو پام واړول شي نو رابشو د خبرونه ملمنو ته د جرمنی د شټوتګارت په هنتون د اوبو د مدیریت څیړونکو محمد عاصم مایار همدارس د کرنی او اګرونومي متخصص استاد زاکر الله صفای زموږ ملمنه دي دواړو ته هر کله وایم تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونه په ترڅ کې را سره تماس ونیسئ زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي لومړی مایار صاحب ک تاسو وایئ چې لکه څنګه چې ملګرو ملتو ویلي دي چې د اوبو ورځ په دې خاطر نومول دي چې د اوبو اهمیت ورځ په ورځ ډیری شي د اوبو اهمیت څومره ډیر دی شاید ډیر خلکو ته معلومه نه وي موږ په دې خبرونو کې همیشه کله چې په اوبو خبرې کړي دي د اوریدونکو خپل خبرې دي چې وایي په افغانستان کې هر ځای خلکو ژور څاګان کیندلې دي او داس لپاره هم ژور څا ماشين چالانه کې او ډیر اوبه د څو بیراله اوبه دی په داس په خاطر دوی مصرف کې نو اوبه واقعا ډیره مهم دي چې پنړی کې و ورس نومول شبی ده
ډیر مننه سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم دقیقا ګورئ د یو څه پارځ باندې هغه وخت خلک ویږي چې هغه ورسره نه وي یا د کمبود سره مخامخ شي کوم وو تاسو اوس وګورئ هغه کوم ګران بای منرالونه یا دبر یا د شان چې دی هغه ارزښت هم دی هغه لګوالای ټاکي نو اوس چې د اوبو په برخه کې موږ تاسو غږیږو تقریبا ورو ورو موږ هم د اوبو د کموالي خواته ځو تر ننه پورې چې کوم اوبو ته په لږ ارزښت کتل کېدل علت یې دا و چې د یوې خو نفوس لږ و یعنې د اوبو مصرف او اړتیا ورته لږ و ځکه په څومره چې نفوس ډیریږي په هماغه هم تناسب باندې د اوبو اړتیا او مصرف لوړیږي نو او له بلې خواته د اقلیمي بدلون اغیزې دي چې د اوبو ویش نور هم ناانډوله کوي په دې معنا چې بعضې میاشتو کې به ورخ ډیر وي اوبه به ډیرې وي او بعضو وختونو کې به اوبه کمې وي دغه ستونزې دي چې د اوبو ارزښت ورځ په ورځ ډیروي او هغه د دې لامل کېږي چې اوبه په ښارونو کې حتی په پیسو په لوړه بیه وپلورل شي نو موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په لویو ښارونو کې عملا اوس دا ستونزه شته د اوبو د ارزښت لپاره خلک پیسې مصرفوي تر څو د څښاک او د نور مصرف لپاره اوبه ترلاسه کړي او خپل خبرې راغونډې کړم په دې برخه کې هغه دادی چې اوبه یو ارزښتناک منبع او سرچینه ده چې هغه د ژوند بدون د اوبو نه ناممکنه دی او موږ او تاسو یا مثلا ټول هغه خلک چې موږ غږ اوري باید د اوبو په مصرف کې منصفانه او څنګه چې اسلام دین ورته سپارښتنه کړې ده چې اصراف به نه پکې کوي دا شکل باندې کار واخلو تر څو د لاندې نه یو برخو خلک د اوبو څخه محروم نشي زه به یو مثال در کوم. تیر کال په افغانستان کې وچکالی هم و، د اوبو په ارزښت به ډېر خلک پوه شوي هم وي، او د دې تر څنګ د نیمروز د خلکو دپاره و یا اته میاشتې اوبه ته ور ونه رسېدلې. نو علت یې هم یو دا چې وچکالي وه، او بل دا چې په پورته برخه کې ډېر اوبه مصرفېږي. نو د دغه د اوبو د ویش ځایي ویش دپاره هم یو کړنلار، یو پروسیجر او مدیریت ته اړتیا ده، تر څو په ټولنه کې عدالت تامین شي او ټولو ته دغه یو بشري حق دی چې د ژوند دپاره حیاتي ارزښت لري اوبه دغه منبع او د سرچینه او د ماده ور ورسول شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. استاد صاحب، کله چې په اوبو خبرې کیږي او په اهمیت خبرې کیږي، په کموالی خبرې کیږي، شاید یو شمېر کسانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې زموږ کوره خو په څلورو برخو کې درې برخې اوبه دي، نو بیا ولې د اوبو شکایت ډېر زیات دی؟ آیا کله چې موږ د اوبو په اړه خبرې کوو، له منظورم خوږې اوبه دي او له دې تروو اوبو استفاده نشي کېدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته. واقعا که سوال هم که سروان صاحب صدقه جمعی و ساتو مبارک دلوائی و جعلنا من الماء کل شیء حی، تقریبا چوار سوا کالا مخکې زموږ تاکید شوی دی چې اوبه یو حیاتي ماده ده چې ټول موجودات په هغه باندې یعنی ژوند ترلاسه کړی او ژوندي پاتې کېدی شي. بیا اوبه تاسو پوهېږي دوه ډوله دي، چې تروې اوبه، خوږې اوبه. که چېرته موږ تاسو دقیق حساب ته وکړو، داسې هغه تقریبا 90% تروې اوبه او 20% خوږې اوبه که په دې دنیا کې وي. بیا هم لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، اوبو کمښت او یا زیاتوالی په طبیعت کې دومره مطرح نه دی چې څومره په مصرف رسېږي. تقریبا دا صرف پیشبینی کیږي چې په 2050 کال کې به نفوس 9 میلیارد ته سره نه اوړي. دا اوکتل د نفوس دا ضرورت دی چې یو څه وخوري، یو څه وڅښي، یو څه مصرف کړي. نو د دې په مقابل کې تاسو فکر چې اوبه هغه د اوبو هغه څه ورته وایي سایکل چې کوم دی، یا هایدرولوژیک سایکل چې کوم دی، هغه ثابت دی چې څنګه هم د بخار په واسطه باندې کوم ډول تخپلېږي او کوم شیان باعث دی کېږي چې دا بخار نه ځان خواته کش کړي او دا څنګه په هوا کې ورغلېږي او چېرته ووریږي. دا ثابت دی او دا نفوس غیر ثابت د دې زیاتېدل د دې مصرف او د دې بېرته تقریبا 90% تبخیر. دا دې یو مغلق سیستم رامنځته کړی دی چې یو دقیق یعنی په ده باندې باید بحثونه وشي، کتابونه ولیکل شي، د مدیریت دپاره باید داسې جدولو تقسیماتونه مهاویشونه برابر شي چې موږ څنګه وکولی شو دا اوبه یعنی په منظمه توګه مصرف کړو او دا ثابته کړو چې دې اوبه د تورو اوبو باندې څومره موږ ته مفید دي او یا څومره د هغه استفاده کولی شو. نو په دې حساب باندې موږ تاسو دا به څه کوو چې اوبه په تقریبا د ځمکې دریمه برخه ټول ونې ولیتا او دا اوبه موږ تاسو نه استفاده کوئ شو. د ژوندي موجودات د هغه نه ګټه پورته کوئ چې غیر ځینې هغه محدود موجودات چې په مهابهارو کې اوسېږي. ولې موږ تاسو په تولید کې په مثلا نباتات خواړه چې د انسانانو لپاره د سړیو لپاره تولید ته وتاو پورې چې هغه پاکې وي، یعنی هغه ثابت پیچ ولري، یعنی خلصا حالت کې اوسېږي، نو موږ دغه نه استفاده کولی شو. نو ټولې اوبه چې کومې دي هغه د مصرف وړ نه دي، هغه نه موږ استفاده نشو کولی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد ماهر، څومره ممکنه ده چې له دغه تروو اوبه هغه هیوادونه چې البته له سمندرونو سره پولې لري استفاده وشي، او آیا تر اوسه پورې په نړۍ کې داسې هیوادونه شته چې دا اوبه تصفیه کوي او ورڅخه استفاده کوي؟
هو ګورئ، یو علت چې ډېرې اوبه په بحرونو کې مثلا تاسو ورته اشاره کړې، دوه په درېیمه برخه اوبه دي هغه ککړې اوبه دي، او د دغه د کرنې د برخې نه د انساني مصرف نه داسې نه چې ورو ورو په سیندونو کې ټولېږي او هلته تروشي اوبه رامنځته کېږي. نو بیا دغه نه چې کله اوبه بخار شي، بیا راځي پاکې خوږې اوبه تولیدېږي او د هغو کچه ډېره محدوده ده. نو همدې خبره ملګرو ملتونو دا په 1992 کال کې دا ورځ ونومول تر څو د اوبو په ارزښت پوه شي خلک او د دې څخه اغېزمنه ګټه واخلي. د تصفیه په اړه تاسو پوښتنه وکړه، ګورئ که موږ په نړۍ کې د اوبو ویش ته وګورو، د کوم هیوادونه چې خطی استوا ته نږدې دي لکه د منځني ختی د افریقا او دغه دلته ورښتونه کم دي او وچ هیوادونه بلل کیږي، نو د اوبو هغوی د خپل د اوبو د ضرورت د تامین لپاره د اوبو تصفیه ته مخه کړې ده. البته د اوبو تصفیه ډیر مصرف او انرژي واړي چې اوس افغانستان غوندې هیوادونو کې دغه جوګه کېدلی نشي، که څه هم په ښارونو کې ورته ډېره اړتیا ده تر څو هغه کومې اوبه چې مصرفېږي هغه بېرته زر تر زره تصفیه شي او بېرته بیا هغه یا په کرنه کې یا مثلا په نورو مواردو کې د هغې نه کار واخیستل شي تر څو دغه اړتیا او دا ستونزه حل شي. په نوره نړۍ کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی، ډېر هیوادونه شته چې مثلا د ښارونو کې که د اوبو رسولو پر ځای هماغه مصرف شوې اوبه تصفیه کوي او بېرته یې کاروي تر څو اړتیا یې ټیټه شي. خوب په منځني ختیځ کې یا عرب هیوادونه چې په خلیج کې دي، دوی د اوبو په تصفیه باندې ډېره پانګونه کړې او د خپل اړتیا تقریبا د همدې برخې څخه پوره کوي. دوی به خپله ستونزه همدا ده چې دغه د بحر د اوبو مالکینتوب یا تروشوالی لوړ شوی دی. که زه مثال در درکړم، دوبۍ، قطر، کویت، دغه هیوادونه تقریبا ټول د ژوند چارې په تصفیه شوو اوبو مخته وړي، خو هغوی موږ تاسو پوهیږو چې د نفتو د تیلو پیسې دي چې دغومره زیربنایې پرې جوړه کړې چې تر څو د هغې په مټ باندې هره ورځ په میلیونونه ګیلن او ترمکعب اوبه تصفیه کړي، خوږې کړي او هغه بیا د هغې ته چې کوم څومره انرژي په کار ده، برېښنا په کار ده، چې هغه هم په تیلو پخوا تولیدېدله، اوس ورو ورو دوی سولر ته مخه کوي. نو په دغه انرژي په مصرف سره دوی کولای شي ککړې اوبه پاکې اوبو ته واړوي. په افغانستان کې هم اړتیا ورته شته دې ته په لویو ښارونو کې، او هم پوتنشیل شته ورته، خو متاسفانه چې سرچینې او اقتصادي لحاظه پیسې او دا امکانات لږ دي. که څه هم په جمهوریت کې ځینې پلانونه و چې په کابل ښار کې به د اوبو تصفیه په مرکزونه جوړېږي تر څو د خلکو اړتیا پوره کړی شي، خو و تاسو ولیدل چې د پیسو نشتون د کابل د پلانونو په افغانستان کې نه دی تطبیق شوی.
بله سم، ډېر مننه. یو اوریدونکو تیار لرو، وربشو اول دته مهرباني کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته شی برسا محترم سلامونه وړاندې کوم، او تامل منو ته سلامونه وړاندې کوم. تامل ما صبر شایسته خبري وکړلې، ډیر ډیر سلامونه ورته وایم. زبر اسمه جناب شی برسا محترم، کوم تاسو د ژوندانه زموږ د ژوند یو برخه هم او به تشکیلوي، او به موږ کچيري فکر وکړو په شارو کې، په کوراو کې، په منټکو کې د پاکو اوبو د نشتون سره خلک مخامخ دي. ځکه که تصفیه شوي اوبه یا پاکې اوبه دا د ژوند د ژوند په هر موارد کې ډیر انسان ضرورت ورته لري. ځکه که چیرې انسان پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، یو خدا دی چې دوی به دغه خپل د کوم هغه د انسان په بدن کې کوم حجرات وي، هغه کوم حجرې هغه به پیاوړي او ګړندۍ وشي، او هغه میکروبونه چې د اوبو په واسطه سره د انسان او بدن یا حجرو ته ننوځي د هغه څخه به هغه حجرات چه شوي خوندي وي. او بل به دا خبره وي چې انسان به د دې اوبو د پاکو اوبو په برابرولو سره یا د تصفیه شوي اوبو په برابرولو سره د امراض او د قسم قسم نه اون امراض څخه به چې خوندي وي. زه به تاسو ته په کله یو خبره خپله تجربه کوي خبره درته وکم. جناب شیبر صاحب محترم، ما تقریبا یو دا ګردی مریضی درلود، لا بیا کم وخت زه ډاکټر ته چې ورغلم ما ته راټول چې تبه څه کوي تصفیه شوی اوبه به چشې. نو ما دغه تصفیه شوی اوبه راخستلې، یعنی دغه تصفیه شوی اوبه چې به ما کوم وخت وچشلې دومره به زه د بدن فعالیت او د بدن هغه کوم قوت هغه کوم هغه د حجرو کوم هغه حیاتي وظیفه چې به په چټکتیا سره سیاده هغه به ډیرو
ښه صاحب. اوس دا وایي چې کوم سوال لري او کنه، اول خو یو دا درته هم چې زه شبر نه یم، اسمت ساروان یم، خو خیر مهرباني وکړئ سوال وکي.
سروان صاحب محترم، سروان صاحب محترم، بخشش غواړم تاسو د شي برنامه
کوونه دی ورته. سيده سيد رښتيا وایست، مهرباني. سوال وکي. سوال وکي.
سوال می دادي سروان صاحب محترم، دغه ملمنو څخه دلته دغه کوم وخت چې افغانستان ته خارجيان د غربيان رااله، بیا دوی ال تخپل په بيزو کې او په دغه کې د شي برمي ولي وي د وبو د داوبه اوس تقریبا بعض زایو کې چې دوی برمی وي داوبه خفه د چش کېږي په جوش راپورته کېږي، یعنی په شاري ډول راپورته کېږي، نه یو نه یو مایع غواړي، نه یو برکی اله غواړي. دغه اوبه راپور دغه اوبه هم یو داسې ډېرې ښه صفا اوبه دي، شفافې اوبه دي. دغه په کوم دغه دوی تر کومه اندازې پورې دغه اوبه رسولي دي چې دا خپله جوش کوي؟ د جو دغه اوبه څنګه دي؟ دا یوه پوښتنه د مېلمنو څخه لرم. او څنګه موږ کولی شو چې د بمبو دغه د بمبو اوبه د خپل پاکې تصفیه شوي اوبه ولرو؟ په دغه کچېرې دغه پوښتنه
ډېره مننه کورم مدن سلامت اوسې. استاد صاحبه مهرباني وکړئ د اوریدونکو په خبرو کې تفسیر لري، خصوصا په دې ورستۍ برخه خبرو باندې چې دی وایي چې بهرنیانو داسې برمی وهلې دي چې په خپل اوبه راپورته کېږي، داسې یو شی ممکنه ده یو کنه؟ البته دا چینی خو هم دغسې دي. مهرباني
روز هسته خبر دو که یا پا لومنی سرسد که باید داده و بود تشریف پای اثبات بنیندو تو که تشاره و که چو واقعا داده مهم دی زکر پا افغانستان که دو بود تشریف برخ داوست منو تا سو خوشحال پدی اسو چو منگا خوگی و بلدو و کافی و بلدو سکوی اما آقا تشریف نیدی پا ایک درنده فلزات شتا چه داگه دا بردو دا تکلیف یادونه هم کړ. دا بالکل واقعیت دی چې درنده فلزات چې په اوبو کې یو هغه څکل کېږي هغه ته ستونزې رامنځته کوي. او بل د هغه څاګانو په ارتباط دغې خبرې وکړې چې خارجیان بهرنیان ویلې وي، موږ تاسو دا ځینې اکوسفرونه لرو د ځمکې لاندې د څو تلامه دا چې جادي دي چې په هغې کې اوبه زیرمه دي. بعضې ځایو کې کله چې دا برمی ویل کېږي څونه هلته اوبه په زیات فشار سره موجود وي، کله چې دا برمی ویل کېږي او دا هلته ورسېږي هغه اوبه څو لاره د وتو پیدا لټوي. په دې سرعت سره دا اوبه راوځي چې دا حادثې به په پېښور د پاکستان په دې بندقو کې ډېرې زیاتې وي چې دې ته ارتیزیان څاګانې وایي. ارتیزیان چې د اوبو په فشار سره دا اوبه راځي په ځینو ځای کې دا ډېر زیات دوام کوي. تاسو داسې فکر وکړئ سامان صاحب لکه په یو میلان کې چې تاسو منطقه دا میلان لري او د میلان په سر کې د اوبو منبع ده سورس ده، یعنی واورې دي زیرمه دا واورې ویلې کېږي او ځمکې لاندې طرزې کېږي او بالاخره داسې کېږي چې دا اوبه د هغه د میلان هغه اخري سر ته رسېږي او نو ته په د میلان په آخري برخه کې سا باسي. نو دغه څاګانې چې کوم دلته فشار تولیدوي او اوبه ډېر په سرعت بیرون راوځي، یعنی دا بیا هر چېرته ممکن نه دي. په افغانستان په کابل داسې امکانات دي ولې ورځ تر بلې هغه خلاص شو ځکه چې لږې اکوسفرونه زموږ تخلیص څخه خارج شول. حتی یا داسې چې تاسو جلال آباد او پېښور خواته لاړ شي هلته هم دغه ارتیزن څاګانې مخ په ختمې شوې ځکه چې د اوبو سطر راټیټه شو اوبه کمې شوې. نو زه فکر کوم چې د اوبو دوباره زیاتوالی د ځمکې د لاندې دوباره تجزیق ممکن دغه چانس بیرته را پیدا کړي چې ارتیزن څاګانې فشار سره اوبه باندې راوځي.
بله شب ډیره مننه استاد مایر. اقلیمی بدلون څومره تغییر راوستلی دی؟ د اوبو په منابع باندې تاثیر څه دی؟
یو شیزم غوړ دی
مهرباني
نه پاړه ووی ما دا چې مثلا بهرنیانو په د څښاک ته پر بوتل او په مصرف اولی او هغه بهر نه یو هیوادونو کې تولیدېدلې په ډیر مصرف ورته رسول کېږي تر څو دوی مسموم نشي. بل خو نور د ژوند چارو د پاره د ځمکې لاندې اوبه کارولې او په دې کې ممکن څنګه شاوري وي چې اوس زه دقیق معلومات لرم چې کوم ځکه به داسې ارتزیانی څاوي. البته هغه وچه شوی دی دومره شاوري بنه وي خو ځینې داسې ځای نشته چې دغه رقم حالت په خپل فشار باندې وبره وزي او هغه د ځمکو طبقات نوم دي چې داسې طبقې شته. د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې څو اغیزه کړی دی داسې مشخصه ممکن نشو مقدار نشو ښودلی چې دومره اغیزه کړی دی. اقلیمی بدلون به یو دا ویل چې شش ته هغه د هوا تودوالی یا په مجموع کې دغه د هوا د وضعیت او اوسط کچې نه لږ تودوالی دغه یو نیمه درجه یا یو اشاراته درجه توده شوې ده. هوا نو دغه یو اشاراته درجه که څه هم ډېره لږ ده خو د لویو بدلونونو سبب کېږي. یو بدلون یې دا دی چې په افغانستان کې د واورې ورښت لږ شي ځکه چې کله هوا مثلا یو درجه هم یو نیمه درجه هم توده شي هغه واورې ولې کېږي په باران باندې اوړي په خپله باران کېږي چې کله باران وشو
استاد پخپله ورښت کې واوري ک باران دای کم کړی نه دی په زینو ځایونه کې کم کړی نه دی
هغه هم کم کړی دی. هغه مثلا په افغانستان په هندوکش سیمو کې کمیږي او برعکس په تاجکستان په جنوب برخه کې زیاتیږي. دغه کوم نورمال وېش چې د زرګونه کاله د ورخت وو دغه نو انډواله کړی دی. نو په ځینو ځایونو کې ورخت کمیږي، په ځینو ځایونو کې ډیریږي. اوس مثلا زه مثال درکم، بل د قندار او هلمند او نیمروز دا سیمې چې پخوا مثلا ورختونه هم درلودل، هوا یې هم ټیټه وه، تودوخه یې اوس هوا تودوخه لوړه شوې ده. نو هلته اوبه زر تبخیر کیږي، چې وارم چې زر بیرته بخار کیږي دغه کاروان ته لږ پاتې کیږي نسبتا بخواته. نو هلته ورختونه هم لږ شوي دي، برعکس په ځینو نورو ځایونو کې نور هیوادونو کې بیا ورختونه زیات شوي دي، ځکه دا بیلانس نه مختل کیږي، آخري نه بیلانس. بل عمده علت یې همدا د واورو لږوالی دی، ځکه واورې په غرونو کې پاتې کیږي او هغه ځمکې لاندې اوبه چارج کوي یا ځمکې ته فلټر کیږي، ننوځي، هغه د څاګانو د چینو د کاریزونو دغه اوبه تامینوي. چې کله مثلا واورې لږ شوي دغه ورسره کمیږي. یو علت یې همدغه دی چې د اوس ځمکې لاندې اوبه لږ شوي دي، او بل علت یې په خلکو ډېره رایستنه ده، داسې یوازې اقلیمي بدلون هم موږ نشو ملامتولی. له هغې نه اخواته سیلابونه ډېرېږي او وچکالۍ ډېرېږي. که چیرته زه دغه ټولو په اوسط حالت کې درته اقتصادي زیانونه ووایم، چې د نړیوال بانک یو راپور هغه محاسبه کړی وو په اوسط حالت کې، هغه تقریبا د سیلابونو له اړخه افغانستان په کلن په اوسط ډول $45 میلیونه په کال کې زیان ویني. چې که چیرته مثلا ډېر سیلابونه پېښ شي، دغه سیلابونو اقتصادي زیانونو کچه تر 500 میلیونه پورې رسیږي. د دین علاوه وچکالۍ تقریبا په اوسط ډول $280 میلیونه زیانونه افغانستان ته وراړوي. چې که چیرته لویه او شدیده وچکالۍ پېښ شي، دغه کچه هم 3 میلیارده ته رسیږي. دا د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ زه درته وایم، میزان یې نه درته وایم. له دې نه اخواته که چیرته مثلا د ځمکې ښویېدنې پېښې هم پېښېږي، چې هغه ورسره سړکونه، کورونه او ښوونځي، کلینیکونه دا شیان زیانمنولی شي. د دې تر څنګ کیلومترونه سړکونه هم زیانمنېدای شي، او برف کوچونه راتلی شي مثلا. او تر څنګ یو بل شی چې زه غواړم ووایم، هغه د تودو هوا تپی دي چې د اوړی پېښېږي او هغه خلکو صحت ته زیان رسوي. په هغې په مقابل کې کوچنیان او سپینګیری یا زاړه خلک دا ډېر متضرره طبقه ده، او دوی کېدای شي د دغه څپو د تودوخې له کبله مړه شي یا تلف شي. نو دغه زیانونه دي، چې له دې نه علاوه که چېرته مثلا کرنې ته دغه اوبو هغه کمښت او بدلون په کرنه باندې هم واړو، د کرنیزو محصولاتو کچه کمیږي، چې هغه لکه څنګه چې ما دغه راپور پر انصر تاسو ارقام وویل په هغه کې په پام کې نیول شوې ده. نو مجموع کې اقلیمي بدلون یو نړیواله پدیده ده، متاسفانه افغانستان هم پرې اغېزمن دی. یو اوسې پیسې افغانستان ته نه ورکول کېږي، په دې اله چې دغه ستونزې ته چې افغانستان ته اوس متضرره کېږي، او برعکس دغه کومې پیسې چې یو مرستې چې دې برخه دي نه ورکول کېږي، دغه ته یو حل لاره وموندل شي او افغانستان ته دغه پیسې ورکړل شي، تر څو د دغه زیانونو د راټیټولو په برخه کې پرې کار وکړي.
بله صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو له روزان راو پېښنې ازادي رادیو.
الحمد الدین مایار احمد کابل سے ہم چین خبر شرف کا نام ہے
میرا بانی کوئی مایار سے
مجھے تو برنامے اڑون دا چکشتنی معلومات بدر کو میں چلا
میرا بانی
ایسا قسم کے خلق پات لو بو تلا سر سے لری تے دیر اف جات رے کچھ رے جڑا پشتنی تے جواب تم تا کو بو تلا سر سے لری خولو دے بو سرچنی یا منابع چلی اغه پے کمش تند روانی دی نو بلې خپل کابل په همتون په شاخه باندې چې کوم سیدون کې دي، یا کار دی په همتون دی صرف یا منابع څخه استفاده کوي، ولو چې بلې شاخه کې به ډېر ښه کېږي.
ښه، بله صاحب، ډېره مننه مایار صاحب، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام استاد، خیرته؟
سلامت اوسې، ډېره مننه، مهرباني کوي. بله ستاسو خبري اورو. بله ستاسو ښاغ اورو خبري وکي. تاسو نه اوري مشکل. مشکل دا دی چې تاسو زما ښاغ نه اوري. خیر؟
او سمسو.
ښه
زما ښاغ سمسو.
ښه، مهرباني نو وخت مزای کوي خبري وکي.
مننه کوم، هم سلام نه ونی کړی، ومنه هلم چې جوړ اورو سم دنیا کندهار در سره ټلیفون یې تواصل.
سید، مهرباني.
مننه. وخت چې نن خدو غوبو نړیواله ورځ ده، وای چې موږ په کندهار کې خو الحمدلله شباره نو وسوله، خو په موسم باندې ونسوله چې خلک مثلا غنم یې کرلی وای یا په د ژمي په سل کې سی وای، خو نا وخت باران نو وسو، خو بیا هم دالې کې وسوبه فلاله سته، او دمځ کې وبوم کېدای شي اوسه په زم راپورته سوي خدای به د مرغز مرد کندهار خلک ډیر زیات وبه کاروي او دغه تر څنګ اسراف سره کوي ما هله ورزو دا ټول هوادوال اوس خچ تاسو په وګ سپما کوي ځکه وبه یو لږه نعمت دي او وای چې موږ په وګ کم از کم سپما وکړو ان شاء الله الله عز وجل بمرا خوشاله وي او دغه تر څنګ په وګ بم سپما هم کوي او په بم ډیر نه کار کوي او بل خبره دا ته برني به خزيات خلګي کارږي کاغذ باغو د پاره وي کاغذ او لکه څنګه چې تاسو مخ اشاره وکړه دا د سد پاره هم به برني کارږي او دغه تر څنګ دی دغه سی برمی کاجه د خپل کور غاره کومش فکر وکړو دغه وب کمرګونه چې دا نور وچیږي ځکه چې خلک ډیر زیات وب به کاروي ځکه چې دی دیو دغه په کار وی مثال دی واغاس وب دی په کار دی مثال خبره تلس کال تاسو وب دی پالتو یې ځکه نه باید چې دا وب کې موږ اجاکل سپما وکړو ان شاء الله خدای پاک عمر سره خوشاله او دا غتر څنګه او به هم همزه کې کم چې دی هغه به سخوندي سی وي او دا غتر څنګه ځکه چې دا یو خبره بل مهمه ده د کوم وخت پر باغو باندې خلک لګوي یا مثال خبره خپل کښو کروندای لګوي بچا لیا کال کنور نی وي په توبه ونه لګوي چې کوم وخت او به بس ولې بچا هغه او به ودرې ځکه چې اوس شمسي او به دي بعض خلک چې سار اتل مره وخیږي د مرګ ورو دي پر دا او به پاتو ځای کیږي نه بچا دا کارونه کې دا وب نور دی بنج کی چا کل یا کل پکاری وی باشا غونه وکارول سی
ډیر سیاته مننه سلامت وسې ډیر مننه ورسته په دې هم خبري وکړه چې څنګه وب وسپمو طریقې څه دي مثلا تاسو به خبره وکړه چې وب داسې وخت ورکو چې زرنه تبخيري شي د ورځې وب ورنه کو ماشامې ورکو استادان به بهتر پيږي په دې دوی به درته وای خو لږوسته په دې خبري وکړه استاد صاحب دې لومنانی اوریدون که الهام الدین مایار ویل چې د اوبو سرچینې په کمیدو دی کابل پانتون مثال ورکو او دوهم مظلومیار صاحب هیله درلوده چې د یورستیو ورشتونو به تناسه ګټه کړی وي څه فکر کوي څومره ګټه به کړی وي
د مایار صاحب په جواب باندې دوه غوږیږي کابل تقریبا یعنی د خطر په حالت کې ده تاسو ومنئ چې کابل د ځمکې لاندې اوبو مخ ختیدو دی او په هغه ځای کې چې اوبه شته دي هغه په آلوده کېدو دي چې مخکې ما یو پروګرام کې مثلا که تاسو شي وکړو او پر شخصي پاته لاړ شي اوبه د سکولو نه دي د نایتریټ مقدار په کې د اتیا ملي ګرام پر کیلو ګرام نه اوښته دی چې هغه سخت جنین شنه د څو د پروتیکي شنه ناروغي سرطانونه بلا بلا ناروغي رامنځته کوي یل دا دی چې والار مې د کابل خلکو ته پاره چې کابل اوبه مخفخت دي او دوه مسله دا ورو خبره وای چې بخره وارم بیا د مو سوال چې
سوال دا و چې په ورستیو کې بارانونه وشول کسم دی وای نا وخت وشول بل هله ده مېرمن
ګور بیا تاسو عرض کوم سوال سم محترم چې په او بار پوکه په باران کې مدريش تر دريش هم ته ارزښت ورکړو یعنی دري خاصیت دا موږ ته ګټور دي چې یو ته وایو مقدار څومره مقدار باران وريږي دوم ته وایو شدت څومره شدت باندې وريږي دریم توزیع کچته مقدار شدت او توزیع د بارانونو منظم نه و تاسو فکر وکړئ چې موږ ته ګټور نه ده د دې څه پاز زوایم چې اوس او تاسو د خپل تبه د تاوانو په اړه چې هم پښتنه وکړه دغه حالت چې راغله ته دې تقریبا منځ کړه د منګنه د چا خبره هغه د نباتاتو د کر وخت هم یاد کړی دی هغه د کر وخت هم د لاس وته مثلا موږ په خوا تقریبا موږ ته معلوم دی چې د لنګي قلم څه وخت وکړو په سلنګي قلم څه وخت وکړو موږ کې څه وخت وکړو هغه مودي هغه میادونه چې موږ ته په خوا د کلونو پیړیو راځي چې پاتوي هغه ته سخت ضربه ورکړي تغییرات کې راغلي دي او ستونزه نو دا کم مدته په لږ وخت کې ډیر بار دي چې آفت رامنځته کی د ځمکې خاوري د چا خبره وته کی لاند سلایډونه رامنځته کی سیلابونه رامنځته کی موږ هغه ذخیره چې واټر باډي وي دوبو زیر میچي دي اغه د کی موږ ته ګټ نه لري ول موږ بیا دې را کوو مېدواري چې ته خلک لکه اوروج خبر وکړي لږ زرا د څه خبره د احساس مسؤلیت کی مثلا په ځینو ډاګونو کې موږ په دې باندې بار بار بحث وکړ چې د اوبو د روانو در باران د روانو اوبو ته ځینې مزاحمتونه باید جوړ شي. هر یو په خپله ساحه کې په کوم ځای کې ملکیت لري، نیالګي دی کې نه، بوټي دی کې نه، ټندې دي وکړي، وړې وړې خیر دی، نو په دې حساب باندې دا یو مزاحمت کېږي. در اوبو د جریان سطح کمیږي، د اوبو تقریب سطح کمیږي، نو پالنه سره که چېرته داسې کارونه چا کړي زه فکر کوم که اوبه د یو ورځې دوه ورځو لپاره ګندې شوي دومره چې هوا ته الوځي هم راښکته ځي، بیا هم د ده نه بعد لپاره یو څه مرسته شوې ده. ولې که چاته چې بېغوري کړي فکر کوم چې دا لنډ مهاله باران دا هېڅ فایده نه کوي، لږ دې چې موږ ته زیان او ضرر رامن.
استاد قسم د ورسي ورشتونه ډیر دوامي کوي او میاش خو دوام کړی دی، دا تازه هم وسم دا نن پرون هم په یو شمیر ولایتونو کې ورشتونه شوې دي، یا تحصیلونه سبب شوې دي، سیلونه سبب شوې دي. لیکن لکه څنګه چې تاسو ویل مش په د دې کندوز څخه راپور درلود د ژمي په پایل کې په ورستیو دوه میاشتو کې چې دوی للمی غنم کرلی او هغه په اولو دوه میاشتو کې ورشتونه شو نو ضایع شو دوی فصلونه. لیکن تلک څنګه چې تاسو ویل ورشتونه ورسته وشول، دوی باید یو میاشت ورسته شاید کرلی وای نو نتیجه یې ورکړی وای. خیر استاد،
بله بله، دا څه نه دی، دا ډیر خطرناک دی. د دې پلین بدلون نه دی، د پلین بدلون موږ دوب نه نه زورې لکه دا چې کوم د سپل او وټ سپل یعنی دا لمبي سپي او وچ سپي د دې په وختونه کې تغییر راوسته.
او بله،
ځان حیران چې کومه لار ورکه کړې چې څنګه وکم. دا بل مهمه خبره، ګلان چې کله دا بادام ونه چې ګل شروع شي دا اقلیم بدلون هغه ته دوکه ورکوي. د چا خبره ته دل وخت ماشه یا ګل کې بیا په وحت اور باندې بیا یو قاهري سفر راځي چې هغه ټول یعنی دا چې حادثات دغه نان ولګانې ډېر زیات زیانونه رامنځته کړي دي. او دا تاسو ویل چې باران خو څه دوام وکړي، اما دا د څه وخت دوام وکړي چې د خان غیر هیڅ څه ګټه پورته نه کړه. که چېرته دا بارانونه د حمل په میاشت کې د 15 نه شروع شي، ځکه للمي کې کارول شروع کیږي، په دغه وخت کې یو وخت فایي باران وشي بیا په څو دوام پیدا کیږي دوه درې نظم دې قانون د چا خبره په خزانه یعنی خوشاله کیږي او هغه للمي خپل ډول اخته شي. او که چې طبيعت د دې لاس وځو کې خپ پریمانه بارونو لاس وځو شي بیا شل وځي او څه سفر شي، دا معنا چې ټکن چې استعمال کړي یا پوری چې استعمال کړي هغه د منځ دی او طاقت دې قان خساره منځي.
ډیر مننه، سلامات اوسه شاخله مايار. وس که په دې خبري وکړو چې څنګه وبه وس په مو مصرف کم کول څنګه کېدای شي، یو څه خو په کلتور کې بدلون، عادتونو کې بدلون هم پکار دی، او یو څه شاید ځینې علمي لارې وي لکه مخکې چې اوریدونکو اشاره وکړه چې د ورځې کښت مو وبه وي، د شپې وبه کې چې تبخیر کم وي، نورې کوم لارې دی مهرباني؟ ډیر مننه
ګورئ، بوګو تاسو باید د اوبو د کارونې په ځای کې ځای ته پام وکړئ ترڅو د هغه د لپاره لارې چارې ورته وروخې. مثلا که په خارونو کې وګورو، په خارونو کې همدا د کورنی مصرف کې کچیرته مثلا خلک کمواله راولي کېدای شي دغه اوبه ډیر خلک یا ډیره موده وکاروي د څومره چې سپما کوي، خو په اطراف کې کچیرته دی هلته بیا د کورنی مصرف او د نورو د څښاک ته اوبو تشه لږ ده، هلته ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو هلته باید د هغو اړوند اقدامات خلکو ته ورښودل شي. نو که چېرته زه په لویه پیمانه باندې وغږېږم چې هغه د ځکه ډېرې اوبه په کرنه کې مصرفېږي، نو دا به ښه وي تر څو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره مثلا د څاڅکو اوبه لګونه ده یا د باراني اوبه لګونه ده په دغه لارو چارو په تطبیق سره کېدای شي مثلا ډېر از مکم خړوبه شي او یا هم په لږ اوبو ډېر حاصل ترلاسه شي. کولش مثلا باغونه ټول په دې شکل باندې خړوبه کی، خو دا البته لږ اقتصادي مصرف ته اړتیا لري چې وو حکومت په دې جوګه نه دی تر څو د بزګرانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. اما کولای شي په هغه سیمو کې چې مثلا تریاک پکې لږ شوي دي، شون تریاک خپل له دې وبو لږ مصرف کوونکي نه باتو، نو په هغه سیمو کې دا ډول پروګرامونه طرحه کی دي نړیوالو په مرسته چې دغه د تریاکو بدیل لپاره پیسې ورکوي ترڅو د تاسو کې وبلګونه تر ریواج کې او یا پراخ کړی
تر څو وبس په ماشه کې موږ د افغانستان دغه جغرافیوي برخه ته وګورو دغه جنوبي اړخ یې وبل لګ لري خو کرنیزه سیمه به کبیره ده نو دلته کېدلی شي دغه طریقو په تطبیق سره د اوبو سپما رامنځته شي وضعیت ښه شي نورې طریقې د اوبو ځمکې ته چارج کول دي مثلا د سیلابونو په وخت کې د اوبو رخت په وخت کې تر څو هغه نورو میاشتو ته پاتې شي دا اوس موږ وویل مخکې چې واورې لږ شوي دي نو ښه به دا وي تر څو څومره چې کېدای شي دغه اوبه ځمکې ته سیخې شي یا مثلا کومې برمې چې وچې شوي دي هغو ته کومه ویاله څوک وکیني او هغه برمه هم له لویو تیګو ډکه کړي تر څو اوبه زر هغه د ځمکې طبقو ته ورسي ورته جذب شي دا یو ډېرې هغه اسانه لارې چارې دي نو په ښارونو کې بیا د اوبو د سپما لارې چارې دا دي مثلا څوک ماشین کالشوي مینځي هغه باید په لګو لږ کالي په ډېرو اوبو باندې پرې نه مینځي یعنې هغه باید ډک شي همدارقم د لوښي په مینځلو کې د اوبو په سپما وشي مثلا د ځان مینځلو دپاره باید لږ وخت په تشناب کې تیر کړي مثلا ونه لامبي په ټاپ کې هلته لږ اوبه مصرف کړي ځان مینځلو په وخت کې او په همدې شکل په نورو مواردو کې نو ګورې د ښارونو ستونزه چون هلته نفوس ډېر وي او اوبو سپلای یا برابرول لږ دي نو دغه همدغه کوچني کارونه کولی شي د یوې کورنۍ اوبه بچت کړي په دغه لارو چارو باندې یا مثلا دغه څومره اوبه چې پخوا د دوه کورنیو کارولې اوس کولی شي هغه څلور یا درې کورنۍ وکاروي له دې تر څنګ کومې برمې مثلا دوی برق ته ورکوي زه خپله مثلا چې کابل کې وم یو کور برمه چالانه وه ټوله شپه ته سهاره پورې ماته ولکه خوب راغلی مایوالې د اوبه دی همداسې پرېښي دي نو برق شون هلته بې وخته راځي یا چې کله ټانکۍ ډکه شي د متباقي اوبه به همداسې کوڅې ته تویېدلې هم بې غږ وه هم به یې مثلا دا مصرف کېده نو دغه شیانو ته پام کول کېدای شي اوبه وسپموي خلکو ته پاره او یو څو کورنیو ته چې هغه واقعا دغه اوبو ته اړتیا لري او په پیسو یې اخلي نو د هغوی سره به دا مرسته وي یو بل شاید غواړم ووایم چې دغه اوبه د ټولو مشترک حق دی او ټول پکې یو ډول حق دی که څوک مثلا اوبه اسرافوي دا دی او بل چا حق کې پیرای دی او په شرعي لحاظ هم دا مناسبه نه ده نو ښه دا ده چې په خپل وخت پورې د اوبو سپما وشي بل ښه هغه دا دی تر ټولو لوی خو البته د هغو دپاره امکانات لږ دي چې مثلا بندونه جوړ شي ګورې په افغانستان کې اوبه ډېرې عزت نه ده چې اوبه کمې دي اوبه ډېرې دي خو وخت کې هغه نشته اوس مثلا دا اوس ټول سیلونه اوبه به هر ګاونډیو هیوادونو ته بهږي یا مثلا د افغانستان د لاسه وځي که چېرته مثلا بندونه ورته جوړ شي لوی زیرمې ورته جوړ شي دا کېدای شي وساتل شي او بیا د اوړي په موسم کې په راتلونکو میاشتو کې هغه وکارول شي یا مثلا د اوبو شبکې جوړ شي پایپ رسانه په شکل باندې لوی ښارونو ته نو دغه لارې چارې کېدای شي د زیربنایي چارې ترسره شي تر څو دغه د ښارونو ستونزه د اوبو ستونزه حل شي لوی عمده مشکل لرلی چې په دښته باندې ژوند کوو که باران راغی اوبه لرو که باران رانغی اوبه هم نه لرو دا رقم خو بې پلان او بې تنظیمه تر ابده خپارې خو نه شي پاتې کېدلی نو ښه دا ده دغه بنسټیزو چارو ته پام وشي کار وشي پې حل شي دا مسله نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به دا ستونزې په یوازې دې چې ډېرې شي کمې به وي یا به حل وي
ډېره زیاته مننه بیا هم یو اورېدونکی شته ځان راوپېژنه آزادي راډیو
له سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې چې روغ جوړ به صاحب له دا تعلیم به هلمند ولایت څخه
مهرباني کوئ تل صاحب
مننه الله دې خیر در کې یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای پاک دې چې روغ جوړ به سروان صاحب محترم یو د خوشخبری خبر دغه دی چې مخکې به د شپې پر او شپږ بجې باندې د ازادي رادیو په ډېر رښتته توګه میرا ورېدل نو د نیک مرغه نن چې ډېر په واضح او صفاتوګه په منځني صفو اورېد کېږي چې دا زموږ اوریدونکو لپاره یو ډېر خوشحالي خبر دی سروان صاحب خدای دې وکړي چې تخنیکي همکاران در ډېر ازیارو باندې چې دغه لوازي شي سروان صاحب محترم را به سم موضوع ته چې دا د اوبو په اړه دا کوم نړیواله مثال خبرې ورځ د واقعا د تزمر په هلمند ولایت کې اکثره اوبه چې دي بیا ځای خلک مصرفي مثال خبرې پر ځای دي چې په دغه ټپ ځای دغه کې وځ د شي ځایونه تاسو سروان صاحب محترم چې کښتو کروندې او به خلکو شمشان یې شاله ته ما په نور خبرونه کې دا خبره کړې ده دوی بر تاغلم دیم ځکه اوبه وې دا د شمشان اوبه دي یعنی برمی وهلې دي نو دا وایم چې مثال د خبرې کړې شمشان اوبه دي موته اوبه دي دا مثال د خبرې وبښته بیا دا د اوبو ضایع ده د ګناه لري شریعت د نگاهسن سروان صاحب محترم دا د اوبو ضایع چې د ګناه لري او بل په شریعت کې سروان صاحب محترم شاروالي ولای ورکم ملکی لګوي د غټ غټ پایپونه دي چې دا دکاندارانو ده دکاندار مخته یو نو کوم مثال د دکان مخته د خړې ده په دغه اوبو باندې چې بیا خپل کار وکړي استفاده ځنی وخت سروان صاحب محترم دغه ملکی چې دغه اخلاق ته ویل چې دا د اوبو رقم ضایع ده او بل سروان صاحب محترم د حکومت سمور دا غشتنه لرو چې په کوشنی کوشنی بندونه یا غټ غټ بندونه کې په واسه دا غراله جوړ کې او دا د کونار سین چې د پاکستان خواته روان سروان صاحب محترم دا بيخي د اندازې زیاته وبدي کچيري مثال دغه ته دغه پیدا سي مثال زمينه برابر سي دغه وبدي خاطر او ګرځي نو دا به مل افغانستان د پاره ډیر شه تمام سي او بل د ملمنو ته پرسنل درم سروان صاحب محترم دا یو موضوع بل د سره شریک کم زما په فکر باندې وبم دونه نه دي کمی سوي لکه دام ځکه چې وس خلک زیاته کوي وس ګوره سروان صاحب دغه نه دولتي ځکه مثال د خبري خلکو جوړ کړي چا په دریم ځکه دونه نه دي لکه سرکاریم ځکه یعنی د شتون له خلکو کوي زما په فکر او نظر باندې زوم دی لامل هم دغه دي چې په خو به مثال د خبري وس سړي شل جری پنده کړه وس تلويش جری پکړي یعنی د شتون له خلکو لاندې کړي دي چې دا غصب کړي ځکه دغه وبیابل د ملمنو سمیا دا غشتنه ده د دې پښتنې دین لرم یو جزمر مثال د خبري د ازمر د افغانستان تروبه سندونه لري د تروبه وب سندونه لري کنه لري ابل څنګه کولای شي چې مثال د خبري د خلکو ته عامه په هواي ورکو په دې کې موږ د ولست مثال د خبري وظیفه د حکومت وظیفه د خلکو ته عامه په هواي ورکو دغه دوه پښتنې د سربان ته محترم
ډیر زیاته مننه کور دی ودان یو بل اوریدون کوم شته بیا به ورشم ملمنو ته تاسو مهرباني کوي
السلام علیکم سروان صاحب ته ملمنو ته ټول سلامونه
سلامات اوسې مهرباني
نن مې وسامه ده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه نو وبو خو د هلمند د سیمې وبو خو چې دی دا خو د تاکې دی ډیر ښه سیمې وبو دی ولې د ډیر لاندې سره ښکېږي د یو نیم سل متره سره ښکېږي دا ډیر خوږې وبو دی هم ډیر تاکې دی په موږ یعنی په دې برخه کې هیڅ مریضي نه وي نیولې دا ډیر ښه پاکې وبو دی او بل دا بارانونه دا د خود په میش کې وس پر دغه ش غټه وکړه کمی دا د کجکی ورسره تر نیم حد بل خاطه کړی وای ولې او به په ورځ په دوه ورځې کې څوار د سنتر لاندې ولاړې بیا بل دا امارات هم غشتنه ده چې دا برخ ته کجکی دا دغه نو کوي په ډیر ساپا ورکی جر جر نه پراړې دا برخ چې پراړې دا سیمه وبداس بچ کې ولې د دې سیمه وب خاص په سمرشولان راکاږي نو خپلوان دا شی نه په لګي له تل شهرو ده بس سر په سر سمرشولان ته چلی نو دا سمرشولان دی خو وب خشته کی
ډیره مننه سلامت وسې ور بشو ملمنو ته لمړی استاد صاحب تاسو مهرباني وکړئ دی اوریدونکو په خبرو تبصره وکړئ د یو اوریدون کې دا خبره خصوصا وای دي خلکو مسولیت څه دی او دی حکومت مسولیت څه دی تر یو حد پورې په دې خبرې هم وشوي او کوم فکری نن سبا په یو اډونو کې دی اوبو په سر جنجالونه دی او دا پیشبینی هم کیږي چې راتلونکي جنگونه به دی اوبو په سر وي او مخکې استاد مایر یو خبره وکړه چې اوبو دی یو چا نه دی یعنی کزه په وسیمه کې کور لرم دا اوبو ټوله زما دی په دی اوبو کې هر گاونډه یا بلکې دغه ټوله ولایت او لسوالي خلک هم شریک دي نو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ
مې دا بس سواست اول باید یو ځلاند یادونه په سبا د دوو د سبا په سبا تو کې چې سره کوم ډول مسله کیږي تاسو معلومه ده چې دوو زیات مسله چې کوي کارونه کیږي کارونه دوه ډول وو مسله په یو دا چې کموي بل دا چې ککړوي تاسو د کابل په د لنګ مثال د کابل درکوم چې په چای چارپی کې تاسو وګورئ وو پښته کې ولې ککړې دي او دا د کابل وانه دي نغلوته نغلوت بسته ټول د نغلوت دندو په خرابې دوره وانه دي دا ډیره خطرناک ده د نسبت اړتیا چې مصرفي د دلته د بیاکینو د پاره د بلګراوند د پاره موږ مشورې لرو موږ د زراعت متخصصین په ریاستونو کې په توصیه مامورین کله چې پیږي ذخایر دوبو کم شلو واورې کم وشوي د توایج تاسو نباتات شفت کی هغه نباتات چې ارتیا لري هغه مکرې مثلا شو خدا که شو له مون کړلې تاسو په وځي باري قلمو کوي څوارو کوي یا داسې نباتات دا یو غدا طریقه ده چې موږ د دې لپاره راکو او بل مهمه طریقه ده د کلن د مصرف په تباته د پالیسی اړتیا ده چې د دولت د لپاره یو ښه پالیسی ولري سروځه تاسو یې کینو چې زه د هغې وختو کې یو ریسرچ لپاره تلم په غربي افریقایي وادو کې ټول خلک چې د دې ځکه چې زه دا ما په بل ډول باندې زه به دا لاس ومنځم کوڅه کې به ته نه به بمبه پیدا کړې او نه به د شوبه پیدا کړې چې تا ته مفت وي او ته د هغې نه استفاده وکړي. د هر کور دپاره چې کومې اوبه استعمالوي پاک اوبو ته د سرچینې دي هغه به د دولت سره دوره دي. تاسو راشئ همدغه المان په هېواد کې مدیر به وګرځي سیمونه د اوبو نه ډک روان دي ولې ته به د چا خبره یو ګیلاس اوبه پیدا نه کړې چې هغه د سیمې داسې وسکې. نو په افغانستان کې مصرف ډېر بېرحمانه دی، پالیسي وجود نه لري، توجه د تنشته اوبه مخ په خرابېدو دي، ځمکې لاندې اوبه د لاسه ورکړي، د ځمکې د پاسه اوبه چې د نولو مثال به درکړه هغه په خرابېدو دي. نو دا ډېر یو تباهي لور ته روان دی. اوس دلته د دولت مسؤلیت څه دی، د خلکو مسؤلیت څه دی؟ زه درته وایم چې د افغانستان اکثره دولتونه د خلکو په واسطه باندې راغلي، د خلق په دولت باندې زیات تاثیر تاسو د فیلي دولت وګورئ، د زیات د خلکو منی او د خلکو چې دا دولت یې راوسته. اوس تاسو داسې یو انسجام، یو ټولنه چې ورته کمیونیټي بیسډ یو حرکت وایي د ټولنې سره سم، تاسو کینې په خپل منځ کې یو تصمیم ونیسئ چې وروره دغه سیند چې کوم د سیند کوم اوبه دي، کوم پټي چې د دې سیند اوبه لاندې دي، نو سږ کال موږ ټول غنم کړو. چې کله غنم وشو د ټول غنم غنم ځکه پنځه اوبه خوري که څلور اوبه که چېرته باران وشي دوه اوبه، نو ټول خلک د ټولو خلکو پټي څه کېږي، یعنی اوبه ورته رسېږي. او که دلته د دې په منځ کې یو اتحاد موجود نه وي، یو شولې کوي او بل وایي چې زه میراوې ما د پټي په سر کې یم، دا جنجالونه حتی حکومت هم نشي حلولی. دا مسئلې به قضا ته ځي او قضا به کې من پرتي کنه کنه به دوام کوي. نو زه وایم چې اول قدم کې خلک دولت سره کومک کوي، د یو اتحادی د دې په تفاهم د دې په مسجدونو کې کینی، روسو د مسجد کې کینی، ودی وایي چې دا چې یو هغه کولکه زنګلو په اړه کې، لکه د څرځایو په اړه کې چې مخکې مې ارزو کړ چې آلته هم بیراوی استفاده د څرځایو نه هغه دوبو د ککړتیا زمينه دی برابرې، د خاورې تخریب زمينه دی برابرې په هر برخه کې. کله چې دې مثلا نهایي کړه غرفي یو 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 انسجام رامنځته شو، هغه کې دې شي چې دولت حتی په دې مسله کې چې اجتماع نه کوم، حتی شریعت هم خلاف ورزي کړي، جوړ فیصله وکړي په یوکه خبره، شریعت هم هغه تایید دی. نو حکومت هم خوشاله دی، هم خوشاله او د دې د عربي منابعو نه د دې به دغه استفاده هم ګټوره تمام شي. همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې زما بیا زړه درد کړی دی چې زه کابل سیند ګورم، یو دوست مې دا څنګه راته ویلي دی، ډېر ځم خپم چې د مغلوب باندې اوبو نقطه خرابې شوې. همدارنګه تاسو سروبي ته لاړ شئ، سروبي ته مخامخ یو کله د دقیق ادرس په نر کوم چې هغه هم دغه شی د ځینې بدرفتونه د سیند اوبو ته راباسي. په دې کې د حکومت نه هیله کوم چې دغه وساري، حتی په شریعت کې ګوره په اوبو کې پلیتیا چول دغه جرم دی، ولله تاسو تجسس وکړئ، تاسو وګورئ دا اوس موجود دی، دا اوس روان دی، د دغه مخه ونیول شي. زه فکر کوم چې انشاءالله
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. استاد مایر، مخکې اوریدونکو وویل چې شاید اوبه دومره نه وي کمی شوې لکه څومره چې له اوبو څخه استفاده اوس ډیره شوې ده. ډیرې شاړې ځمکې خلکو په خپل سره مآبادي کړي دي او اوسې کوي، او د دې معنا دا ده چې نفوس اصلا زیات شوی دی. نفوس ته موږ اشاره ور نه کړه، هر خاوره یو هغه لري، یو ظرفیت لري تر یو حده پورې نفوس غملی شي، او زموږ په وطنونو کې هیڅ دې برخې ته توجه نه کیږي. مهرباني ستاسو تبصره.
بالکل، کومه پام ورته وکړو چې کله نفوس ډیر شي، نه یوازې دا چې د ښاکو بوت یې اړتیا لري، بلکې د غوی خوړو ته هم اړتیا لري. خوړه هم د کرنې نه راځي او کرنه هم مستقیما اوبو ته اړتیا لري چې هغه د اوبو مصرف ډیر زیات وړوي. کومه وګورو، تیر ساعت د ظاهرشاه په وخت کې افغانستان نفوس تقریبا 10 میلیونه و، اوس هغه درې برابره شوی دی. همدا عامل دی چې په ټولنه کې فقر هم ډیریږي، خوراکي مواد هم ته ورځ په ورځ ګرانیږي، ځکه چې مقدار یې کمیږي. خو برعکس د خلکو وبخي، برعکس د اوبو د مدیریت لپاره زیربنا او دا شیان نه دي جوړ شوي. خو لمدې کبله او د وچکالۍ او مسلسل وچکالۍ له کبله خلکو داسې لارو چارو ته لاس اچولی تر څو خپل ستونزه ترې حل کړي او خوراکي توکي ترلاسه کړي. چې یو لاغم د ځمکې لاندې اوبو کارول دي چې هغه ډېر زیات اوس اوبه استخراجیږي په سولاري بامبو باندې خاصتا په افغانستان په جنوب کې ورته ډېره زیاته پیمانه کرنه پراخه شوې. که موږ مثلا د سټلایټ عکسونو ورته وګورو وینو چې کرنه د پخوا پرتله ډېره زیاته پراخه شوې ده. دغه د دې لامل شوی دی چې اوبه د ځمکې لاندې وچې شي او کمې شي او بالاخره داسې کچې ته ورسیږي چې هغه د څښاک لپاره هم پیدا نشي په لاندې ښارونو کې. اوس مثلا په نیمروز کې چې اوبه کمې وې ما داسې عکسونه ولیدل چې د سیند په منځ کې څا کیندلی و تر څو د څښاک لپاره هلته اوبه پیدا کړي. په نورو ځایو کې یعنې اوبه کمې وې. دغه کار دپاره البته د کرنې د پراختیا دپاره لومړی شرط دا دی چې باید لوی بندونه جوړ شي تر څو د کانالونو پر مټ اوبه ور ورسول شي. خو متاسفانه دغسې نه دي شوي او خلک اوس د ځمکې لاندې اوبو نه کار اخلي. یو شی چې زه ویم اوس ښه هغه دا دی چې په نویو څاګانو په کیندلو یې بندیز لګولی خو پخواني څاګان به کاروي. البته دا معنی لري چې وضعیت به له اوسني کچې نه نور نه خرابیږي، یعنی که چیرته تطبیق شي دا شرط چې دوی مثلا طالب چارواکو اعلان کړی دی او د نورو ځمکو په آبادولو یې بندیز لګولی، په دې معنا چې نور به ځمکې نه غصب کیږي. کوم چې غصب شوي دي هغه به ارزیابي کیږي، د هغه د ارزیابي نه وروسته به دوی ته په اجاره ورکول کیږي. یو پیسې به دوی د اجارې لپاره تویلوي او ممکن نورې پیسې هم د اوبو دپاره هم پرې وضع شي او باید پرې وضع شي، ځکه اوبه وویل چې د ټولو خلکو شریکه سرچینه ده او ټول پکې حق لري او دلته یوازې ځینې بزګران کاروي. نو په دغه شکل باندې کېدای شي وضعیت ورو ورو ښه خواته لاړ شي، خو البته ډېر نور اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو وضعیت ښه شي او افغانستان کې د اوبو ستونزه حل شي.
بله صاحب، استاد صاحب تاسو مخکې د جرمني یادونه وکړه، په دې نورو اروپا کې خصوصا کله چې دوی ونه باران ونه وری شي بیا حکومت له خلکو غواړي چې له اوبو سره احتیاط کوي وشکالي ده، یا تاسو به توجه کړی چې چاته اجازه نه ورکړي چې په خپل کور کې په خپل سرڅا وکیندي سره لدی چې دومره بارانونه دي چې ټول خلک ورنه پتنګ دي، لیکن زموږ په وطن کې لدی وشکالي سره سره څوک توجه نه کوي. خیر ده هم یو یادونه و چې هغه خلکو ته چې دا موضوع نه و معلومه چې دا هم ور یاد کو. یو مسله دا ده چې اوس خو موږ ځینې شهرونه ډېر لوی شوي دي لکه کابل، چې د دې کابل د یوې ورځې مصرف اوبه شاید یو سین جوړ کړي. فکر نه کوي که ښه کانالیزیشن یې لکه په ځینو هیوادو کې چې همدا کار شوی دی چې له همدغه دې بدرفت اوبه تصفیه کیږي، هم ورڅخه سره جوړیږي او هم اوبه په کرنه کې کارول کیږي، دا څومره ممکنه ده؟
سلام زه محترم یو لاندې یادونه په اعتبار د مصرف په اعتبار ته بلدوی د کابل د اضافي اوبو تولید په اړه کې وایي. مېرمن اوس دلته پیږي چې ټارګټ دا ده سازمان کوشش کوي مثلا ک یو کیلو رومي تولید او یو کیلو تازه رومي د څلورو نه تر درې سو لیتره اوبو ته ورکوي چې یو کیلو تولید کړي. اوس موږ هدف دا ده چې دا درې نه د څلور کیلو باندې باید چې شو کو یو کیلو تازه رومي به تولید کړو. دا د اروپایانو اوس هدف ده او دې هدف ته رسیدلی دي. ځینې ضروري کې څه کوي دې ته نوي میتودونه استعمالوي. جناب صاحب چې ما خپل نیالګي کېنول په خارغه کې نو دې نیالګیو ته ما وړي وړي دا د وای د اوریو د پلاستیکي بوشکي اوړې نه دي څنګه دي تاره.
بله هم
بهر دار بوټي بيته یو د نه خاص کړ او د میخره میو سره او توګه دا به مې میاشت کې یو دفعه دا کوز ما نیالګي باندې تازه انده سره ته لوي شو ځکه وبم نه شو راټول. او د تودونه دي ورونه یو سیستم پیړی دا په دغه مسارف کې نوی میتودونه باید کار واخلي شي تر څو د اوبو مسارف کم کی. او بل مسله دا نو د کابل تولید دا پروژه جناب سروان صاحب سړي په دوره کې موږ په پروژه باندې کار کوو. اگر چې موږ کار نه کوو موږ د څه ده او دا څه خبره ده چې انا نو یادولم دا پروژه په پاکستان په پېښور کې چې دا نو کوم د کابل نام زیات دی هغه دا په پلان جوړ ک په دې غټ قیمت واخست وی لګاو ولې کله چې دې دا ماشين چالان ک په دوه ورځې کې او به چې کوم رواني وي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي، یعنی هغه دومره په تولیدي چې د کابل نه لاس چنده په کابل کې د اوبو مصرف ډیر کم دی. موږ خوار فقیر کورنۍ شته دي چې یو بشکو اوبه یو ورځ مصرفوي، اما هغه ډېر اوبه زه فکر نه کوم چې دا کفایت کوي او د دپاره موږ یو پلان یو فابریکه ولرو. او داسې کېدای شي خصوصي تشبث وشي د شاروالۍ په مرسته باندې داسې واړه واړه پلانټونه جوړ شي او د اوبو په تصفیه کې هغه د کلیو پیشرفته کانالیزاسیون سیستم غواړي چې اول په کانالو شي. د کانال په ستاسو وګړو پایمال کې دا کانال جوړ کړی دی، په دې کانال چې ستاسو په اوبو اوبه روانې دي هغه د خپل څومره اوبه چې ستاسو د کور د بهر څخه د هغې پیسې سنسارونه ورکړي.
ډیر مننه استاد ذاکر الله صاحب د کرنی او اگرونومی متخصص هم درس د جرمنی د شټوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت څیړونکی محمد عاصم مایر. له تاسو دواړو ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او خبرونه مو واوریده.
رگل کڑے خدے قربان شمتا چو رگل کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم سو بیا وختنا د خپل زنا کوم ما در بخاله ته تا وړه خده ما در بخاله ته تا وړه خده زما بیوسا ارمان ستړی خدای زما بیوسا ارمان ستړی خدای چتا بجوان دے کاری منم چتا